سلام و وقت بخیر. در افغانستان به وقت مخام شبک با جوشی مخی درده چی دخبار مطالب تلان شو خبرونه. در طالبان و در حکومت استر محکمه وایی چی پا بغلان ولایت که پرونی و خزه در خلکو پا مخی پا درو بحلی ده. در محکمه نین برخبله به پانه خبر برکره چی در خزه در لمرانه محکمه لخواه در غصه پا خطر چی دلالی بلر شویده پا تیرو دیر شدرو پا دری دیر شدرو او شبک میشتی بند محکمه شویده. نړیوال بنسټونه او د بشري حقوقو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقوقو سرغړونه بولي او بي بي ایل طالبان حقوق دي چې د دې ډول سزاګانو به هیڅ بدروي. خو طالبان هم د وخت په بیلابیل ولایتونو کې د دې حقوقو تطبیق ته د پام مرکوي. چین نن تایید کړ چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې په یوه وسله وال برید کې وژل شو او څلور نور وګړي ټپیان شوي دي. فرانس پرس خبري ژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت دی وبین بابل راپور ورکوي چې د برید د تاجکستان په خاوره کې د نننه دیو چینایي شرکت پر کم شوی. په بین کې د برید په کلکه غندل شوی او یادونه شوي چې په دوشنبه کې د چین د سفارت لخوا د پیښې سیمې ته استوه شوی کاري پلاوی سیمې ته رسیدلی دی. بیان زیاتوي چې د چین سفیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د دې پیښې علت ژر تر ژره معلوم د تاجکستان امنیتي سرچینو پرون د لړم اتمه د خپل نوم نه خو د بشارت د ازادي راډیو تاجکی څنګه ته ویل چې د تاجکستان د خلاتن ولایت د شمس الدین شاهین بلسلی په درې زربات سیمه کې د اکشن به پښپا په وبرید کې چې د دوی په وینا احتمال د افغانستان له خاورې به شوی وي یو چنی وګړی ووژل شو او سلونو ټپیان شوی دي. د ناروی د کډوالو شوروای چې افغانستان د روان اقتصادي بوران له کبله لګړو ستونزو به کړي او د اقلیمي بدلون له جدي افاتونو سره مخامخ دي. د ټولنې پرون په خپل وب پاڼه په راپور کې ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې د تر ټولو زیانګالي ودونو لړل دي. په راپور کې په ځنګړ ډول یادونه شوې چې د باغی سولت وضعیت ډیر خراب دي. په بدغې سو د دې وټ نورو لټونی کې پراخ ځمکې کې د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې شړې شوې او په نتیجه کې خلک د بقال پر نورو سیمو ته کډه شوې دي. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب اتیا ویو کالا پوره شول. افغانستان د دوه نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو د ملګرو ملتونو سازمان له جوړېدو وروسته د 1945 کال د نومبر په 19 د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونه مانن پر خپل ایکس پاڼه هغه تور او سپین عکس خپور کړی چې د افغانستان د هغه مهال استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې خې چې د دې سازمان له چارتر سره د افغانستان د ځای کېدو سند لاسلیک کړی. سویډن او اسلان هم د افغانستان سره په یوه ورځ د ملګرو ملتونو غړي شول. وروسته خبر هم د لوبل ډګره افغانستان نن تاجکستان سره دوستانه سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن سه‌شنبه د نومبر په 19 نیټه له تاجکستان سره دوستانه سیالي کوي. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې د غلوبه بعد کابل په ورځ 15 شقیقې چې اوس پیل شوې ده د لوبه تر سره کیږي. د ورځې وړاندې په یوه بل دوستانه سیالي کې افغانستان سفر پر دوه له نیپال ماته وخوړه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. جرمني کې افغان ډیپلوماټانو استعفاوي
له نرمخ نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په خص سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي.
کابل کې دوامدار پرچاوي
زمونږ د وان په کلی کې د یو ان ډی پی په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټ ده.
نورستان کې د 100 کیلو واټ برېښنا تولیدونکي برېښنا کوټ جوړیږي.
نو ډیره سخته ژوند په افغانستان کې په ژمي کې.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. موږ سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمني کې د افغانستان سفیر یا معیاري او د دې واد په بنخار کې د افغانستان جنرال قونسل سید لطف الله سادات له خپلو دندو استعفا کړې ده. په جرمني کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د چارواکو په جلا جلا اعلامیه کې دا خبره کړې ویل دي چې خپل مسؤلیتونه یې خپل همکارانو ته سپارلي دي. دوی د کوربه هیواد څخه حقوقي او سیاسي ننګونې د دغه استعفا او لملونه یاد کړې دي. نور چې زاس پراپور کې
روسل هغه چې په جرمني کې دوه لوړ پوړو افغان ډیپلوماټانو لخپل دندو د استعفا اعلان وکړو. په جرمني کې میشت یو شمېر افغانان وایي دلته د افغانستان په سازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي سازولیو د صادرېدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانول دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. په جرمني کې میشت افغان امیر ګران ازادي راډیو ته وویل
بل شک چې دا به هغه افغانان چې دلته د ویزو تمدید غواړي او یا ځینې اسناد چې هغه حقوقي اسناد دي او هغه باید د کنسلګری او سفارت لخوا اجراءات پیوسی په هغو کې به مشکلات رامنځته شي.
د دې هیواد په بن ښار کې بل میشت افغان کډوال قسیم هلال غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې حاکم حکومت باید د خلکو د ستونزو په کمیدو کې هڅه وکړي، نه دا چې دوی ته ستونزې لا ډېرې کړي.
نرمخت نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي. دا حل لاره نه ده چې سفارتي خدمات یا کونسلي خدمات بیخي بند شي، باید حل لاره ورته وکتل شي که یو نوی په بدیل باندې باید خبره وشي. نو د اوسنیو چارواکو همدا مسؤلیت دی چې هغوی دغه اسانتیاوې د خپلو افغانانو لپاره برابرې کړي او کومې ستونزې چې دلته نورې راپه ولاړېږي د افغانانو لپاره د هغې په مقابل کې باید د افغانانو لپاره ودرېږي.
جرمني میشتي یو شمېر افغانان په داسې حال کې د اسنادو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي چې د جرمني په منشن کې دغلته افغان قونسلګری للارې جرمني میشتو افغانانو ته د اسنادو د ورکولو لړۍ روانه ده. پرون نه وخت په جرمني کې افغان سفیر یما یاری او د دې هیواد په بن کې افغان جنرال قونسل سید لطف الله سادات په بیلابیلو اعلامیو کې لخپلو دوندو د لاس په سر کېدو اعلان کړی او د دې کار لامل یې د کوربه هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې بللې. یما یاری په هغه اعلامیه کې چې د سفارت په فیسبوک پاڼه خپره شوې ویلي چې د افغان کډوالو د کنسري چارو د دوام لپاره لخپل دندې لاس په سر کېږي او د سفارت چارې خپل همکارانو ته پرېږدي. ښاغلی یاری ویلي په وروستیو میاشتو کې د اروپا او نړۍ په ځینو برخو کې د افغانستان د یو شمېر استازولیو لخوا د کنسلي اسنادو د طی مراحل بهیر د کابل د رسمي تعامل د نشتوالي له امله له اساسي ستونزو سره مخ شوی. په همدې حال کې د جرمني په بن کې افغان جنرال قونسل سید لطف الله سادات په یوه اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې د یادی قونسلګرۍ پر فیسبوک پاڼه خپره کړې له خپلې دندې د استعفا اعلان کړی او ویلي دي چې د کوربه هیواد د ځینو ملحوظاتو په قونسلي چارو کې د فعالیتونو د ځنډ او یا د هغو د بندېدو د مخنیوي په هدف یې دغه ګام پورته کړی. جرمني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثرو اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتبار کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له استازولیو صادر شوي اسناد دوی ته د منلو وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې په برتانیا او ناروی کې د افغانستان سفارتونه تړل شوي او ودانۍ د کوربه هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ته سپارل شوي دي. دغه راز تر دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفارت هم تړل شوی. یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
ملګر ملتونو کې د افغانستان له غړیتوبه اتاوی کاله پوره شول. ام افغانانی حضور په اوسنی شرایطو کې مهم بولي، خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان هله مهم ګڼي چې د دوی په خبره حاکم نظام د هیواد پرمختګ او ثبات لپاره ښه ستراتیژي ولري. نور حال د فیروزی عزیز راپور کې
له ملګرو ملتونو سره د افغانستان له یو ځای کېدو نږدې اته لسیزې واوښتي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما افغانستان د نړیوالې ټولنې ویاړلی غړی یاد کړی او ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه سازمان فعالیتونه له افغانانو سره د پایښتي سولې په رامنځته کولو او دوامدار پرمختګ متمرکز دي. یونما نن سه شنبه په خپله اکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې افغانستان له نن څخه اتاویا کاله وړاندې د 1948 کال د نومبر په 19مه د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. د یونما د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو منشور ته د افغانستان د غړیتوب سند د افغان استازي عبدالحسین عزیز لخوا لاسلیک شو. یو شمېر افغانان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور مهم بولي او وایي چې دغه سازمان دی په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې په بشري برخه کې د افغانانو د ژوند د ثبات په برخه کې پاملرنه زیاته کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي 50 کلن عبدالغفار کاکړ او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 50 کلن محمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې رښتینی یو رښتیا ګوی ګام دی واخی موږ افغانان په وټه غسر راټول کی موږ افغانان د سرکښنې په افغانستان کې د دایمي سول راوړي دا د دوی په لاس کې د دوی د واس کار دی
په مرګرو ملتونو څخه وړم چې افغانستان خلک ټول د بشري مرستې ضرورت لري او پاخ بشري مرستې ورسره وکړي او دا کوم مرستې چې کا دا کافی نه دی
د کابل ښار اوسیدونکو لیما مری بیا وایي چې ملګری ملتونه باید د طالبانو د حکومت لخوا پرنجونو خزو لګول شوی بندیزونو ته پام وکړي
په افغانستان کې په اوسنی دولت او حکومت کې د افغانستان د خزو وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو په حالت کې ده او د افغانستان د ښځو حقوق ورځ په ورځ تر پښو لاندې کېږي نو زموږ غوښتنه د ملګرو ملتونو نه دغه ده چې دوی باید د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي
خو په لندن کې د افغانستان پخواني ډیپلومات عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو غونډه حضور به هغه مهال په افغانستان کی موثره وی چې په هیواد دننه حکومت او چارواکي د ښه پالیسیو په لرلو دغه سازمان قانع کړی سي
ملګری مې تو سازمان دی او نړیوال او با اعتبار حقوقي سازمان خانه خا اغیز پر هیواد خصوصا په افغانستان کې لري اما دا د چارواکو د ادارو د افغانستان باندې اړه درلوده او لري چې څنګه کولای شي له دې منشور د ملګرو مې تو سازمان د موازینو نه او د مرستو نه د خپل ملي ګټو پر بنیاد
د یادونې ده چې ملګري ملتونه له 1949 کال راهیسې په افغانستان کې حضور لري خو په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو چې د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غځول کیږي د دې ماموریت هدف په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د یو جامع او ټول شموله سیاسي پروسې پر اهمیت ټینګار دی هغه څه چې د ډیرو افغانانو په باور نه دی ترلاسه شوی
ازادي رادیو خبری مجله اوري
د کابل خار د بیلابیل سیمو ځینو اوسیدونکي د برق دوامداره پرچوي شکایت کوي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د هوا په سړېدو د ورځې له 15 تر 16 ساعتونو برېښنا لري چې لمړنۍ اړتیاوې نه پوره کوي تفصیل په راپور کې
د کابل خار ځینې اوسیدونکي وایي چې له ډېرې مودې د برېښنا له کمی سره مخامخ دي او د هوا په سړېدو دغه ستونزه لا پسې زیاته شوې ده دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې د دایمي حل لپاره دي اقدامات وکړي د کابل خار د قلعه زمان خان اوسیدونکي لطیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو ډیر سخت ژوند د افغانستان کې په ژمی کې نو برق امنی چې اوبه ځان ته څوک ډکي چې بیا ټانکي خو بیخي نه ډکېږي چې داسې یو شل دقیقې ته راشي یا فرض د مثال لس دقیقې ته به برقونه راشي څوک ټانکي ډکي خو ځان ته یو سطل دو سطل به ذخیره وکړي هغې نه بغیر خو ډېره مشکل ده په ژمی کې دلته لرګي نه یي ګاز نه یي برق نه یي نو څوک همداسې بس په ژمی کې دلته مر پسې ګرځي که چېرته مرې څوک یو مر لاندې کینی نو ځان تاوده کی
د کابل خار د یوې بلې برخې اوسیدونکي بیا وایي چې د بې برقۍ له کبله دوی او بچیانې مطالعه نشي کولی د کابل خار د کارتینو سیمې اوسیدونکي کمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نایلجینا د موبایل ګروپ لګو ورته ورته نیسو تر هغه پورې در دوی درتونه وایي یا زه اخلم یا مور اخلي یا ورور اخلي کوشش کوو درته وایو او دا ګروپ ورته نیسو تر هغه درتونه خلاص شي نو دغه ډېر ستونزې شوې ده دا اوس د برقي شپې شپې نه ډېر تحمد یو خره
د برېښنا د پرچاوي په اړه د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي خو وړاندې د دغه شرکت مشر عبدالباري عمری د شرکت په ویبپاڼه کې په خپور شوي پیغام کې ویلي و هڅه کوي ټول له برېښنا برخمن شي او له خلکو یې غوښتنه کړې وه چې په خپل وخت بلونه تحویل او د برق په مصرف کې له احتیاطه کار واخلي افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ازبکستان تاجکستان ایران او ترکمنستان څخه واردوي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي دفتر یا سیګار تیر کال د حمل په میاشت کې د یو راپور له مخې ویلي و چې افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په کلنۍ کچه 200 میلیونه ډالره پیسې کیږي له ګاونډیو هیوادونو وارده شوې برېښنا وخت نا وخت د بیلابیلو تخنیکي او یا هم په هغو هیوادونو کې چې برېښنا ترې واردېږي د تقاضا د لوړېدو له کبله قطع کیږي چې دې مسلې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ایران د بارنې چارو وزارت وایي د غیبات په زندانونو کې د پام وړ شمیر افغانان بندیان دي چې پر د غیبات زیات بوج راوسته دی. د دغه وزارت وین اسماعیل بقایي تازه ویلي دي چې ډیری دغه بندیان د مخدره توکو اړوند جرمونو په ترسره کولو محکوم شوي دي. یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې بندیان دي وایي د هغوی په اړه هیڅ معلومات نه لري او د وضعیت په اړه اندېښمن دي. نور حال پر راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام اوس دغه هیواد اعلان کړی چې د پام وړ شمیر افغانان د دغه هیواد په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي وایي دا افغانان په بېلابېلو ولایتونو کې د مخدره موادو په ګډون مختلفو جرمونو کې د ښکېلتیا له امله نیول شوي او بندیان شوي دي. د که څه هم د دغه بندیانو شمیر کرا نه دی ویلی خو زیاته کړې ده چې د ایران په زندانونو کې دغه بندیان د یاد هیواد پر حقوقو د پام وړ مالی بوج دی. د ایران تسنیم خبری آژانس د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د ښاغلي بقایي د ویډیوي خبرو یوه برخه خپره کړې چې په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې وایي
افغانستانی های محکوم و محبوس در زندان های ایران تعدادشون زیاد است.
در ایران به زندانونو که در افغان محکومین و او محبوسین و شمیر زیاد ده. موقع در حواد پا اکثر و سیمو که افغان بندیان لرو جرمونه هم متنوی دی چه دیره در مخدر توکو اروان جرمونه دی شمیر در پاموار زیاد ده چه بر بیت المالی دیر پوچ را وسته ده.
بخایی په دې ویډیو کې دا هم ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې د بندیانو د لیږد هوکړه موجوده وه او کابل ته د ایراني پلاوي په وروستي سفر کې د افغان بندیانو د لیږد په اړه ښې هوکړې ترلاسه شوي او هیله یې څرګنده کړې چې دغه بهیر به د افغانستان له لوري په اغېزناکه توګه پلی سي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې درې ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپره شوې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقي د ایران عدلیې وزارت له مرستیال اسکر جلالیان سره کابل کې لیدلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ګډو مسایلو او په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې خبرې کړې دي. وړاندې راغلی چې متقی له ایراني لوري غوښتي چې له دغه هیواده د افغان بندیانو په انتقال کې د هر اړخیزې همکارۍ وکړي. له دې وړاندې هم د ایران د عدلیې وزارت مرستیال په حواله داسې راپورونه خپره شوي وو چې زر تنه افغان بندیان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د خپل بند نورې مودې پای ته رسولو لپاره افغانستان ته انتقال سي. له دې سره یو شمېر هغه افغانان چې دوستان او خپلوان په ایران کې بندیان دي وایي له برخلیکه یې بې خبره او د وضعیت په اړه یې اندېښمن دي. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
زما د تره زوی په ایران کې بندي دی او موږ ترې هیڅ احوال نه لرو. د وضعیت یې خبر نه یو. یوازې یو ځل چې هلکان ایران کې وو موږ ته یې وویل چې هغه بندي شوی. اوس یې مور
خو په ایران کې میشت افغان کډوال عزیز وایي ته ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو نیول لا هم روان دي.
گرفتاریان او نیول پیخی زیاد دي. هغه کسان چې اسناد نه لري بیا یې رد مرز کوي نو همدا ډول نیول زیات شوي هر ورځ خلک نیسي.
ایرانی چارواکي داسې مهال د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه په ناروې کې میشت د ایران د بشري حقونو سازمان د ایران د کراچ ښار په قزل حصار زندان کې د یو افغان په ګډون د لسو کسانو د اعدام خبره کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د منځنی ختیځ د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اموس خوشتاین نن د لبنان پلازمېنې بیروت ته ورسید. خوشتاین د هغو په ترڅ کې سیمو ته رسېدلی چې هدف یې د اسرائیلو او د لبنان د سپلا ډلې ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د حکومت استازی اموس هوخشتاین نن سهار بیروت ته ورسید او ورپسې د لبنان د پارلمان د رئیس نبی بیری استوګنځي ته ولاړ څو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. نبی بیری د سولې په خبرو کې د حزب الله استازیتوب کوي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوند دی پوځي څانګه هم لري. متحد ایالات حزب الله تروریستی ډله بولی، خو اروپایي ټولنې پوځي څنګه په تور لست کې شامله کړې ده. د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ د سولې پلان چې طرحه یې متحدو ایالاتونو جوړه کړې، له څو اونیو راهیسې په رسنیو کې لاس په لاس کېږي. د لبنان د امنیتي سرچینو په وینا، د دې طرحې په اساس اسرائیل او حزب الله باید د شپېتو ورځو لپاره پر یو بل حملې ونه کړي. د اسرائیلو پوځ به په دې موده کې له لبنان څخه وځي او د لبنان او اسرائیلو په سرحد کې به د لبنان دولتي ځواکونه ځای پر ځای کېږي. له شپېتو ورځو وروسته به اسرائیل او لبنان د ملګرو ملتونو د 1701 پریکړه لیک د پوره تطبیق لپاره په خپلو کې خبرې پیلوي. د جرمني د خبري آژانس ډی پی د راپور له مخې، حزب الله د متحدو ایالاتونو د طرحې مسودې ته د راتلونکو خبرو لپاره د یو اساس په سترګه ګوري. د اسرائیلو پوځ چې له تېرې سپتمبر میاشتې راهیسې د لبنان په خاوره کې پراخ بریدونه پیل کړي، وایي غواړي حزب الله له خپلو شمالي سرحدونو لرې کړي څو وګړي یې وکولی شي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. په دې ترڅ کې اسرائیلي الوتکو د لبنان په خاوره کې بمباری وکړې او کله ناکله یې د پلازمینې بیروت په جنوبي برخو کې هم هوایي حملې وکړې. د حزب الله وسلوالو له فلسطیني حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي، د خواخوږۍ له مخې پر اسرائیلو د توغندیو حملې کولې. اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه په غزه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې وسلوالو یې پر قلمرو برید وکړ. د حزب الله د حملو له کبله شاوخوا 6000 اسرائیلي وګړي له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول. د دې جګړې له پیل راهیسې 9 تنه اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 6500 نور ټپیان شول، خو په لبنان کې د اسرائیلو هوایي حملو له 3000 ډیر کسان ووژل. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میقاتی پرون د قطر العربیه تلویزیون ته وویل چې هیواد یې د امریکا د سولې طرحې ته په مثبت نظر ګوري، خو د هغه په وینا ځینې ټکي شته چې وضاحت او ارزونه غواړي.
له خبرونو ور اخوا،
د نورستان وان ټوایګل ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی په مالي همکاري د 100 کیلو واټه برېښنا تولیدونکو برېښنا کوټ جوړیږي. د دې برېښنا کوټ لپاره 350 متره اوږده ویاله چې سوري نږدې 2 متره کېږي جوړیږي. نور جزات پر راپور کې.
د نورستان وان ټوایګل ولسوالۍ وسیدونکو به د ولسوالۍ په واند کلی کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی په مالي همکاري کوچنی برېښنا کوټ جوړیږي. په وینا یې دغه برېښنا کوټ به 100 کیلو واټه برېښنا تولیدوي او یو افغاني ودانیز شرکت سره یې د جوړولو قرارداد شوی دی. د واند کلی قومي مشر حاجی عبدالستار خان د برېښنا کوټ د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ د واند په کلی کې د یو ان ډی پی په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټه ده. حقمل امیری شرکت په نوم باندې یو شرکت دی، هغه تطبیقی هغه اخست دی ده په 100 افغانۍ باندې. دی کې تقریبا 350 متر طول کانال ده، 4 متر د کانال سور ده چې هغه کې 1 متر پوخ دیوال سین طرف ته لري او 1 متر دیوال غره لمن ته لري، 1 متر 40 سانتي چې دی د کانال سور ده. شاوخوا د ټول منطقې خلک خوشاله یا
ځایي اوسیدونکي د یاد برېښنا کوټ په جوړېدو خوښتي وایي. د برېښنا د تولید او د دوی کورونو ته د رسیدو سره به یې د ښځو اوږې د لرګیو له وهلو، له غرونو یې د راوړلو او دې پورې له تړلو نورو شاکه کارونو اوزګاري شي او همداراز به ځنګل هم له پرې کولو وژغورل شي. قومي مشر حیدر خان وایي:
دا کار زموږ د منطقې لپاره د کورونو رڼا کېدو لپاره به ډېر سهولت وي. بیا د ژمي او د اوړي د پخلي او د کوټو ګرمولو لپاره د ځنګلونو د قطع کول، د ښځو لرګي راوړل، دا مسله به زنانو نه بار کمیږي او نور د خلکو نه به هم کمیږي او وطن به هم رڼایي او محیط زیست به هم فضا به یې ډېر ښه وي او ځنګل به په خپل حال پاتې کېږي. کلي خلکو هم ډېر خوشحال دي. زمونږ امید دا د الله پاک رسید کارونه نور برابر کړي په نورستان کې، چې ټول کلي د برق مستفید شي او په منطقه کې د ځنګلونو قطع کول په اسانه طریقه له منځه لاړ شي.
که څه هم چې د وانت اوسیدونکي په سیمه کې د 100 کیلو واټ برېښنا کوټ د کارونو په پیل کې دوه خوختي، خو وايي په ولایت کې بشمیر داسې ځایونه شته چې د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال او په تیر 40 کلن جمهوریت کې پرې د سترو برېښنا بندونو جوړولو سرویګانې شوي، خو تر اوسه پرې عملی کار نه دی شوی. دوی له اوسنیو چارواکو غواړي چې په یادو ځایونو کې دي ستر بندونه ورغوي څو ټول هیواد ته برېښنا ورکړي او افغانستان د برق له درکه په کور دننه بسیا شي. ضیاءالرحمن ازادي راډیو ته وویل
نورستان کې اکثر دغه برق ته ضرورت لرو، دلته نور بندونه باید جوړ شي، ولایت په سطحه، ولسوالۍ په سطحه، د افغانستان په سطحه غټ غټ بندونو ځایونه شته. دلته سروې شوی دی، مخکې داود خان وخت کې هم سروې شوی دی، وروسته جمهوریت وخت کې هم سروې شوی دی، خو عملي کار نه دی شوی. باید دلته نورستان کې غټ بندونه جوړ شي افغانستان په سطحه، او بل ځنګلونه وهل دا شیونه به مخنیوی وشي، ځکه چې دلته اکثر لرګو څخه استفاده کیږي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د هلمند ولایت شمیر اوسیدونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو په خدماتو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. نور حال په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت خلک وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو ستونزې لا هم پر ځای دي او شبکې د معیاري خدماتو د وړاندې کولو توان نه لري. دی وایي د انټرنیټ ټیټ کیفیت، د اړیکو پرله پسې پرې کېدل او د خدماتو لوړ لګښتونه هغه ستونزې دي چې د خلکو ورځنی ژوند یې اغېزمن کړی دی.
مجھے اسلامی عمارت سے خدا وشتا نہ دچی
اگر چیز شبکے بھی پھر دیر کمزور ہے، یعنی ٹولا لاس سر لاس گریوان جو سر، یعنی اس میں سبا بھی ادا سے موریوں کو چاہتا ہے کہ ہاری کے لاس پتا مت دو گنا سر رکھیں گے اور کیا انٹرنیٹ انٹرنیٹ کو بھی پھر کمزور ہے سے زیادہ کا چیز ہے اور یعنی سر ملان سر سر کلاس یا کم پیکج کے پالا کڑی اگر ختم سے ہوں گر
په هلمند کې اوس مهال روشن، افغان بی سیم، ماریبا او سلام مخابراتي شبکې فعالیت لري. که څه هم دې شبکو د خلکو اړتیاوې په ځینو برخو کې پوره کړې دي، خو د انټرنیټ کیفیت د پیسو غیر عادلانه اخیستل او د اړیکو کمزورتیا هغه ستونزې دي چې خلک یې له شبکو ناخوښه کړي دي. د هلمند اوسیدونکي له حکومت او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دې په ارزانه بیه انټرنیټ او غږیزې اړیکې ورته وړاندې کړي. دی وایي که دا ستونزه ژر حل نسی نو خلک به لا زیات نور هم د ستونزو سره مخ سي.
متاسفانه چې د انټرنیټ مصارف ډېر زیات دي او یو میسج چې وکړي هغه یو میسج هم نه زیاته، موږ د خونې وتک داخل سو یو میسج هم نه دي، کله چې راپورته کړي یو میسج مو ضرورت دی نه ضرورت په اساس به کې چاته بم تر سره غوښنه کوي. او بل چې د لشکره د بازار ما یو د لشکره بازار دی صافیان دي ټوټه هغه په کې چې به کې میسج یو میسج هم نه دي هیڅ پر مخ کار نه کوي او مصارف کار د دوه زیات دي چې به کې بهه د زیات دي او هر څه انټرنیټ کې ډېر ځان دی من د اقتصاد زیبه
انٹرنیٹ نو د شبکو کار نه کوي. بیا نو دریو ځا پرې په څو باندې لاړو، ځکه چې هلته ما سه موټر معلومات وکړي، هغه موټر مراسي بیا ما مریضې انتقال کړ بازار ته، یعنی ډېر ستونزې سره مخ کړي، تکلیفو سره مخ کړي.
بل خو بیا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس ملا مان الله بشیر وای دوی په دې اړه باندې د مخابراتي شبکو له مسؤلینو او د خپل وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او وایي چې دا ستونزې تر پخوا ډېرې هواري کړې دي.
انشاءاللہ
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په هیواد کې د انټرنیټ غږیزو اړیکو او پیغامونو به یې 10% ټیټ کړي دي. دی وایي د دې اقدام موخه یې د مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسي پراخول او خلکو ته اسانتیاوې برابرول دي. د مخابراتو وزارت په وینا دا پریکړې د خلکو د اقتصادي وضعیت د شوالي او د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لپاره سوې ده او تمه ده چې په هیواد کې د ټیکنالوژي او اړیکو په برخه کې مثبت بدلون راولي.
پښتو خبری مجله پای ته رسیږي، خو درې خبری مجله زموږ همکاره فرشنګا تاسو وړاندې کوي. سلامونه فرشته جانې، په خیر خبرونه ته.
سلام به خود توسعه جان، تشکر. سلام.